دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې په پی یو استودیو کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقره له خبرو سره مرسته وکړي. خبرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د امریکا استخباراتو ویلي ک امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې وزي نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالبانو شپاړس تنه ملکیان برمته کړي او برازیل وایي د کورونا وایرس ضد دوه کاندید واکسینونه یې جوړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه وزي نو ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویورک ټایمز پر راپور کې راغلی چې امریکایي چارواکي له دې راپور وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه ورها خو هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې طالبانو ګواښ کړی چې کټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکا د یو لړ شرایطو په بدل کې د سګنی کال د میتر لومړی نیټه له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو ژمنه وکړه. جرمني د پنځمې پورز په افغانستان کې د خپل ماموریت موده اوږده کړه او له هغه مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د تخنیکی ستونزو له کبله د میتر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ګران کار وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو شپاړس تنه ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې برمته ځینې بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا یو لس نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارچ کې یو لس نفر دوی تک کده کړی وو طالبانو بیا یې څلور نفر بیرته خوشي کړی وو.
د ښاغلي هوفیانی په وینا د ملکي وګړو د برمته کولو دا پیښه دوهونۍ مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبي امریکا د هیواد پرون له دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وباد سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري باندې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحدو ایالاتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه وخسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او بلاروس د یوروویژن د سندرو لسیالۍ حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې د سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رات شوه. د سندرې په شعر کې راغلی و چې زه به دا دروښیم چې نغمې ته څنګه وناڅې. پر دې شعر اعتراض وشو چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د ملنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپا د خپرونو اتحادیې بلاروس ته چانس ورکړ چې د مارچ تر شپږویشتمې پورې یوه بله سندره ورولیږي. دا نیټه پرون تیره شوه او اوس دا اتحادیه وایي چې بلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15مه سیالۍ کې برخه ونخلي. د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د مې له 18مې تر 22مې نیټې پورې د هالنډ په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقره له خبرو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضانو د بستر خونې ډیرې وړې وي. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
په کابل کې د کمال خان بند په ویاړ د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپل منځ کې سیالي وکړه
او خوښي ورکوي. ځنګړې مننه کوم.
په پلاسمینه کابل کې د سولې لپاره د کاغذ باد فیسټیوال جوړ شو.
له دواړو خواو نه مغوښتنه دا ده چې انعطاف وښيي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې طلبای کوي.
او برازیل د کورونا پر ضد دوه ډوله واکسینونه جوړ کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی دین محمد نن آزادی رادیو ته وویل د دوحې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ به د نورو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلوي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو خو ترمز مذاکرات روان دي. طالبان هم دا خبره تاییدوي. نور حال د اصلي رادیو خبريال هم دا شیبه د ټلیفون لاري راکوي. مهرباني.
په داس حال کې چې ترکی غونډې ته چمتووالی روان ده، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستيال وایي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د دغه شورا مرستيال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خبرو کې پرمختګ به د بل هر ډول غونډو لپاره چمتووالی یا ګټور تمام شي. حاجی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
دا د قطر مذاکرات او چې زو معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناشته او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړو او کار څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقه ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا کومه کوم خبره کې دا غي مهمه ګرځي. دا مسله به ولته باشي او هڅي او نور کارونه به آسان کړي.
خغلی دین محمد کته هم د پرمختګونو په اړه زیات معلومات ورنکړل خو په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړی شریفی زرمتی ازادي رادیو ته ویل چې له ایجنډا سره سم دواړه ټیمونه خپل منځ کې خبري کوي او دغه خبري نور د هر ډول خبري به دغه مذاکرات لپاره د ملاتړ حیثیت ولري. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته ویل چې له پلان سره سم خبري روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې یو خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې مذاکرات وکړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د تمدید خبره کړې و. بله،
بله ډیر مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د سولید عالی شورا د مرستیال په قوله ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنس په خبرو کې پرمختګ رامسته شوی دی، یعنی د خبري تر په خوا چټکی شوی دی. د پرسیال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویل دي چې د افغانستان څخه د دغه هیواد د ځواکونو استل د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووزي چې یو ګډ حکومت په دې هیواد کې جوړ شي، شاید طالبان په دوه یا درو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه ندی اخیستل شوی خبر کړی دی. د چارواکو دا هم ویلی دی چې کچیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. چارواکي په میدان وردګ ولایت کې وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برمته کړی دي. دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونی وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د میدان وردګ ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونی وړاندې لا موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نا در جلریز و در مرکز میدان وردک و پدر مرز که یو لس نفر دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوش کرده و نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازاد کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته ټکړي چې راغل جمله نه نه ته نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي، یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې به دا غوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موري وایي یات کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی. څه وته
نه طالب ورور و هغه کته کړای و ان دولت جلیز ولسوالی کې هغه د بګرام ته بوت نو دغه په واجه کې سره د طالب جک سوای و د مامن خیل او د فاروق په نامه باندې طالبان جلیز ولسوالی استخبارات مسول ده. هغه په دغه واجه کې خپل ورور په مقابل ملکی خلک ته کړی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پرموټ هڅې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د محل شاوخوا 2200 ټنه مڼي په میدان وردګ ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشټوال لامل د خرابېدو لګواخ سره مخ دي. د دغه خونې مرستيال یونس مومنن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ستونزه د مڼو سوداګرو او باغلرونکو له سوداګرۍ خونې سره د یوې ناستې پر مهال مطرح کړي ده. خغلی مومن زیاته کړه چې دغه خونه به له اړوندو څانګو په څنګړې توګه د کرنې او بولګولو او مالدارۍ او صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د منو د صدرونکو یو شمېر استادیو میدان وردګو ولایت ته سفر کړی ترڅو د 2200 ټنه منو ذخیره وګوري او د صادراتو سکتور ژر تر ژره عمل وکړي چې بغلرونکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خرڅلو او صادراتو د میکانیزم د ورستي کولو په موخه له خصوصي سکتور سره ناسته ترسره کړه. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې په اړوندو موضوعاتو بحث او خبري شوې. نوموړي ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت غواړي چې د اغیزناکو پروګرامونو په طرح کولو سره نړیوالو او ملي پانګوالو ته د پانګونې اسانتیا برابرې کړي ترڅو د ملي عوایدو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ایجادولو زمینه برابر شي. خغلې غروال وای په غونډه کې پریکړه وشوه چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګرو او پانګوالو نظرونه هم د سوداګرو په ترسل عمل کې شامل شي. ټاکل شوی چې دغه نظریات په هغه غونډه کې تایید شي چې راتلونکي پنځشنبه جوړیږي او بیا به د ورستي کېدو لپاره د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنه او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ د شپوله، یو یورو یو نوې افغانۍ لسپوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ شلپوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه لسپوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه یو نوې افغانۍ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالي بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټنه لري. طالبان له پوجلاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاریخوالي کم کړي او له سولیز لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
غلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدا به د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکه وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوزي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وای که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه هېدی کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو به طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی چې طالبانو خشونت نه دا کم کړی، بلکې په خارونو کې ویره او وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیات شوی دي. همدارنګه جنگ سوه ده په قندار او پرغنداب او په نور سیمو کې ډیر زیات جنگ سوه، په شمال او په افغانستان په ګورګور کې جنگ سوه ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی، د خلک به کور سوي دي. دوم ک د بایدن د خبر نور سه دوی جنگ د شدت ورکې، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدارز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړي نور هم اغیزمن کړي. د شاغلی خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وي. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکی دلایلو ګران ده چې امریکایي پوځیان له افغانستان په ټاکل شوی نیټه ووځي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیري لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برازیل د کورونا ضد دوه ډوله واکسینونه چې خپل کورنۍ تولید یې دی معرفي کړل. دا اعلان پرون داسې مهال وشو چې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر بې ساری ثبت شو. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د واکسین د تولید لپاره ځینې نوي ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
برازیل پرون داسې مهال د کورونا ضد دوه کورنۍ واکسینونه معرفي کړل چې دغه هیواد کې په همدې ورځ 3,650 کورونای ناروغان مړه شول. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې وړمه ورځ د مارچ په 15مه د کورونا مثبت پیښې هم 1,155 وې چې دا ثبت د ریکارډ تر کچې یا تر نورو ورځو لوړ ګڼل شوی دی. د لوړو ارقامو ته په کتو برازیل دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو په نړیوال مرکز بدل شوی دی. برازیل کې تر اوسه څه باندې 3,00,000 کسان په کورونا مړه شوي دي او دا د نړۍ په کچه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له دې اړخه ډیره مړینه پکې رامنځته شوې. امریکا کې څه باندې 5,48,000 کسان په کووېډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې برازیل خپل دوه کورنۍ واکسینونه د تطبیق لپاره کاندید کړل. دا واکسینونه به لومړی ازمایل کیږي او څو میاشتې وروسته به د تطبیق پړاو ته ځي، خو چارواکي ورته تمه کوي چې دا او په ورته وخت کې د خلکو لخوا د ماسک بندول به چې عام روغتیا وزیر اعلان کړي د ویروس خپرېدا ورو کړي. د برازیل یو واکسین دې ته جوړ شوی چې دغلته د ویروس د پی یو بڼې مخه ونیسي. د ویروس دا بڼه تیر کال د امازون په سیمه کې پیدا شوه او اوس نوې پیښې هم له همدې ویروس سره لوړې کچې ته رسېدلې دي. په امازون ایالت کې روغتونونه تر فشار لاندې دي او ټاکل شوی چې نن د جرمني لخوا مرسته شوی د اکسیجن اتیا وسیلې ورورسیږي. له برازیل سره په څنګ کې چیلي هم د کورونا له کبله نوي بندیزونه اعلان کړي او دغو بندیزونو د دغه هیواد د 19 میلیونه نفوس 80% اغیزمن کړي دي. دغه هیواد کې د مارچ په 15مه د کورونا څخه باندې 1000 پیښې ثبت شوې. بلخوا اروپایي هیوادونه هیله مندي چې د واکسین بهیر به ګړندی کړي، ځکه د اروپا د درملو د تنظیم ادارې د واکسین د تولید نوې سیمې تایید کړي دي. دغه ادارې اعلان کړی چې د هالند په لیډن کې استرازینیکا، د جرمني په مربورګ کې فایزر بیونټیک او سویس کې د مدرنا واکسین د تولید لپاره سیمې ځانګړې کړي دي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې روختون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پولیسو ودانۍ چارې د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت د جرمني له لوري ورکړل شوی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر د 40 میلیون افغانۍ فرضت باندې یو کال په موده کې جوړ شوې ده او موږ عملا ګټه اخیستنې ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانه په سطح باندې ارزکیږي هغه به نور تل ارزکیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې په خوا جنگونه موجود وو، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت زوري دي او همدا وجه و چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی، نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وای په دې روغتون کې د جراحي څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې په خوای د ځای د تنګوالي په وجه په سمه توګه روغتیایي خدمات نشو ترسره کولی.
دغه نوی تعمیر چې دا یو لویه تحفه او لوی نعمت دی چې خدای موږ ته راکړی، ځکه د دې نه مخکې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو، خو دغه هلته فاصله ډېره زیاته محدوده وه، د مریضانو د بستر خونې ډېرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه وو چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو، د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات، د صفایي په نظام کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ وو.
ځایي اوسیدونکي وایي د اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ سړک کنډو کپر او په بد حالت ته، او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختی. قومي مشر محمد ظاهر:
تومره مشکلات ته اسانی کی تاسو فکر وکړئ، چې یو مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي، نو څومره خوشاله.
نوی روختون په درې جری بزمکا او په دوو پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نوري اسانته ویلري. ماڼوګي ولسوالۍ د مرکز اسدآباد نه شاوخوا 40 کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پراته ده.
کابل لوشت د ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شل اووریزې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بنده جوړېدو په ویاړ وشوه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې بری خپل کړ. د لوبې ته ورغلیو نندارچان وویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې لپاره د خوښۍ چانس یې ترلاسه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي، د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږد ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله:
اتحاد انفجار کې قرار لرو، ولت مجي ته حسي کې ترسو دوی خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي.
ډېر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویاړ دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي ته کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چان راغلی. د دې لوبي ټاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټل او د توپ وهنیا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیالې لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولو بوله او څلور او یا منډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتون کو لوبډالي توپ نه پایل کړ او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتون کو لوبډالي کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خو وزلید. هغه پوره څل منډي وکړي خو لوبډالي بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خو تیز لوب وکړه خو په څلويخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږی ځلې کورسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
د دې لوبې ترڅنګ کابل پروند کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه او د میله د مزار شریف او بامیان په شهرونو کې هم وشو. په دې اړه احمد شبر راپور لري.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډي درې رنگ افغان بیرغ رپیشي، خوشاو خوای نن ډیر نور رنگونه تر سرګو کیشي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د موینیت له لوري زلمو یو ته وویشل شو.
بس
خورځینو کاغذ پرانونو لیکل شوی مړ سولې غواړو پر یو نیم لیکل شوی چې یو زر څوارلسم کال د سولې کال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سوله غواړو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیسټیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مغوښتنه دا ده چې انعطاف وښیي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبیک ووایي.
د وزیر اکبر خان غونډۍ پر سر شنه او سپین بالونونه هم تر سرګو کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 شوې. احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې ساتلند خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې تویلې چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. طالبانو ګواښ کړی چې کټول بهرنی ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یو اعلامیه کې وکړ. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه ملکیان برمته کړي دي. د دې برمته او ځینې بیرته خوشي شوي دي. برازیل چې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیرې بې ساري کچې تلوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغي د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځنګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوې پریټ کې برخه واخیسته. او بلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې د سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رد شوه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او په ځینو شارونو کې په اف ام 3.15 صفاوري. همدارس د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدي او مطالب لوستلی شي. azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام باوري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د روزګان پولیسو د سلګونو کیلوګرامو بانګو د خرڅولو مخاوني ولا لانشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورم نیټه د ترنکوټ خار په منارچاو کې د موټرو د تلاشي پر مهال 1314 کیلوګرامه بانګ له یو موټر څخه ترلاسه کړل او موټر چلونکي هم ونیو. لانشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډو ویل په پام کې و چې دا بانګ ترنکوټ خار ته قاچاق او بیا پر بسګرو باندې وپلورل شي. په خوست ولایت کې تر 200 لیټره ډیر ایتانول تیزاب ونیول شول. د نشه ماده سره د مبارزې معنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې 215 لیټره ایتانول تیزاب چې له بهر څخه خوست د نشه موادو د جوړولو لپاره قاچاق شوی وو، د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی او ویلي دي چې دا تیزاب د نشه موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورې وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 134 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړی عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهم قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د نشئی بوټو ډیرای معتادین اوس د خخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دین واغې ته د هیروین شیدو کې هلکی ورکی چې دی واره مشي.
دا چې روغ سوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دي، ارزیابي کیږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کیږي چې دا مریض به ګواښ کوم مرحله ته ځي.
د فواد په نوم د نشئی موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشئی موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو ګواښ ته پام نه کول کولای شي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړونو وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب شوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا د نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامت بولي چې پیسې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنۍ راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. مېرمن دی بورا لاینس لا نړیوال ټولنې څخه غواړي چې لنشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او دا نامشروع اقتصاد د ودی مخه ونیسي، ځکه دا ویرسته چې نشئی مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سولې او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشئی موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیوال ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی وو، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی وو. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولای شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوال ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروي شوی چې په 1999 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې ودیر ډیر سوی وو، خو د افغان دولت ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروي د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. له همدې عمله ملګری ملتونه هم وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خو لا نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته غوتنیسي او لبلې خوانی ریواله ټولنه هم لدی عمل ملامت بولی چې پیسې بی ځایه او بی ګټې لګولې دي.
په افغانستان کې لنیشي مواد سره د مبارزې په برخه کې ډېر پیسې ولګېدې خو د پام وړ نتیجې نه درلوده. هلته دا د هغه ادارې چې دولت جوړ کړي ګټورې ثابت نشوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېر پیسې لګولي او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو لمرستو پرته د نشي مواد سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی ځکه چې ډېرې پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولې دي.
دا ملګری ملتونو لخوا د سولې تر تړون ورسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د غوښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوی چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ور باندې کیږي.
آیا په هیدلاس چې د نشئی موادو استعمال د انسان رته سمره زیان رسوي؟ په دې اړه به ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشئی مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیا بل نور ډولونه ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټول کې کوو وایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشي بوټو ډیرای معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي. ډیرای هغه خلک چې په خوای د ناسم باور له مخې له نشي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست اوس په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوی دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی د نشي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوی ډیرای برخه خزي او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د سړونو لمخي په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام خي چی ډیری هغه خزي او ماشومان چې په خوای د ناسم یقیدی لمخي نشي بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشي موادو معتاد شوي دي.
پاکستان مې چې کړه راوړل کابل ته د یو کال خوم بل غنه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغه متادینو څخه دی چې د ناخبری او ناسم یقیدی لاملې نشي مواد لمړی د درملنې لپاره کارول خو وروسته ورباندې موتات شو. شفیق د هغه وخت کې سکه وچی بارورون کې موټر چلاوه. کله چې بستړې شو نو د هوسا کېدو لپاره به تریاک خوړل خو وروسته هم دا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشي مواد واخته شي.
نشه نامخ کې ډرایورم ټیلر مې چلاو. اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې نیمه کې د شي انرژي کم و د کار روزګار ته مې لاس رسای نه سپه کوي صحیح. هغه نورسته بیا په دې بل عمل راو وختلو د هیروین باندې مې درې کال کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل مې د شي په اړه کیس معلومات نه درلوده. زه مې پیژندل نه چرته مخ کې کړل استفاده مې کړ په ما ډیر خو لګید. امغه واجی نه واسه یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسه پکې راغلل.
د امر روغتیا وزارت څرګنده کوي چې هغه متدین چې لمړی د نشي بوټو نشه کبله او اوس په کیمیاوي نشي موادو متچبي ډیره برخه خزي او ماشومان دي. د متادینو د درملنې د برخي ډاکټره میرمن آرزو وای هغه مایند چې په خوای د خپل بچیانو د آرامولو لپاره هغه ته تریاک پر کول او سی د هیروینو او خخي په دود آراموي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دینو هغه ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکی ورکی یای چې ځنی وخت تخلی انشاقی به دود دغه په مخ باندې دود کوي چې دی واره مشي په ځکه ویدی نو د خپل دی کار ته ورسیږي دغه خاطر نه اوس د تریاک په ځای به هیروین او شیشه او دا شینه چې استفاده کوي د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومان باندې دود کوي دا ماشوم ته متادیت پیدا کوي.
لانو شی مواد سره د مبارزه وزارت پخوانی موئین هارون رشید وای چی زین نشی بوټی چی پخوا خلکو په خپل کورونو کې د طبي بوټو په ډول کاربل اوس همدا کورنۍ همدا بوټی پروسس کوي کیمیاوی نشی مواد زین جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا رهیسه زړو خزو به په کورونو کې خپل ماشومان او یا زن زنانه او ته همدغه بوټه به د غرونو نه راوړلو دغه بوټه به ورته ټکولو دا د میده او د ګردو د تکلیفونو د پاره ډیر مؤثر ثابت دیلو. خلکو سره تجربه لرله مګر په دې نه پوهېدل دي کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړیږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیر بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنکیږي او طبي نوم یې افیډرین دی د نشې موادو جوړونکو په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لړلړ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. دا چې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقه او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي په دې اړه د ازادي رادیو خبريال ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دا مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرسته ته ضرورت لري چې موږ یې دوباره احتیاط ترلاسه نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپل کېدای شي چې هغه خپل ځان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوې موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشاخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغه د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم بدی کې موجود دي. یو مدل مثلا هغه بایو سایکوسوشل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم د نن په مرکز کې امیا هم خزنې باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي چې ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د متدین ګمنام په نامه دی چې هغه ډول سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي. بلته احتیاط لر نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل او عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعی او بلته احتیاط لر نشي. او دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس مو کولای شو چې د مریضان په دې برنامه کې واچو او د هغوی ساتنه وشي ورسته کړنه لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د موتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي.
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره ټوکو الکولو تمخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوی روحیه لري یا ډیر کنجکاو دی زیاتره مخدره مواد ته لاس وهي. نو د دغه فاکتورونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي، او د دغه عواملو په اساس من انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعا کوم ماډل ته خي. کله چې یو سړی ډیر مذهبي سړی نو دغه لپاره د مذهبي ماډل به ډیر خي، یو سړی ډیر عقیدتي یا په طریقه او په داشانو باندې باوري دی نو هغه به دغه ماډل ته معرفي کیږي، او یا بل کله چې زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کوي نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي نو به احتیاط ته مخه نه کوي.
روغ شوی موتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشې ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماری غونډه ده، شکر بیماری هم داسې دی چې خکیږي نه فقط تاسو به پرهیز کوئ، احتیاط هم داسې مرضی دی خکیږي نه فقط پرهیز وسات. نو یو وار دوه وار درې پنځه وار بیرته موتاد کیدل هم ډیر نارمل خبره ده په تداوی کې، ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بیرته موتاد کیږي ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروستی احتیاط دپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د ده د شخصیت ټیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بېثباته، ډېر جدلي، ډېر نو داسې ټیپ شخصیتونه زیاتیات ته راځي، یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفګان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوی نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فاکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی، وایي باندې فاکتورونه شته لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فاکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي بلای یو ورځ بس کم بیا یو ور به ټیسټ کوم نور نه کوم نو بیا بس لاړ، او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدې نمونه دوی ورکوي لکه معتاد، پودري، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده د ده په مغزه کې بده لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسیږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګیږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له څو کالو راهیسې نشې مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. تا چې فواد د څه ډول نشه یي موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو، او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډیر ضعیف و، په دغه خاطر زه ډیر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله، او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. تلور کاره کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترنه اخیستې، مواد به مې ورکوه. پاورس کې 250 کسان مونږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پالتي، یو پالته سل افغانۍ ده، په دې یو پالته کې 15 ګرام دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره مونږ یې درلوده. په دې یو کیلو کې مونږ 40,000 افغانۍ جوړو، په دې کې مونږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټولو د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شو. په هغه وخت کې مونږ د دولت سره غږېدلې نه وو چې تاسو ته مونږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زمونږ په ژوند کې دغه بده اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نورونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملی شو، تره مې عملی شو، بل ورور مې عملی شو. بعد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملي کیږي هغه به هم مونږ غوندې مشران زامن، مونږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعاوې دغسې مونږ خراب کړو. او دې نه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې.
خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې به در بدر نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چې لګ دې تابا جوړ شي.
سالم جانا، ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوه، کدی پرېنډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم.
او رښتیا هم کمال می خو خوګنډي وال دی؟
نو چې کمال دی خوګنډي وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زل سات کړای دی خو نه منی.
سامور پس شلاشا خیر به یو منی.
زه کوم بابا، مال پودر خیر ولی چې پاتې کمال شو، که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر؟
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خامل پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ماشول د یوې میاشتې پوډر دې میاشتې په سر کې لمه وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم او زایی سو کم نه خبریگی.
سلیم زایی،
آه دی سوائی
دا چای خود در واخلم.
سمه زازه زر اخلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. راځه راځه
خوری، داس پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه نه دې داړي، چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیر راغلی؟ څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای ور وړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی، ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویا، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی. کئ مور را وغړی اغه هم منی
خا اکبر اوس رختیار ته وای او ک سلیم را وغړم د مور سبسوی خبره خو تیار لرو
او کماندان سه ما خوشی ک ما ټوکی کولی
خا ټوکی د کولی ها ټوکی داسی رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان سه کمال خو د ما د کاکا زوی دی زب ول داسی کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
کماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها تر اته وایه
زه یوازې یو مور لرم او بس د غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړی دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه وایم کماندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخ ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایي نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي
او صاحب دغه مې مطلب وو
بس پوښوم ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان